خوش آمدین لودین سر.
دیره مندنه خاقره عباس. د ازادي رادیو درنه اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د جګړې لخکې لوخوا وغوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي. افغانستان کې پر جمعتونو د بریدونو ډیروالی اندېښنې پیدا کړي. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې په ایران کې د اعتراض کوونکو د وژلو څېړنه وکړي. د یو ساعت پښتو خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره میر احمد صفای مختوری. مخکله دې چې راپورونه تراشو خبر ناورو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې له ټولو خواو د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. په ایران کې له افغان کډوالو سره د شوي زور زیاتی په اړه یو ایرانی پلاوی کابل ته سفر کوي او امریکا د ایران پر کورنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو امنیتي او پوځي کسانو بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي ټول لوري باید په افغانستان کې شخړې کمې کړي. زلمی خلیلزاد دا خبره تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه کې وکړه او ویل کل چې د طالبانو سره په کتنه کې هغوی ته وویل چې ټولې خواوې باید شخړې کمې کړي. ښاغلي خلیلزاد په کندوز، غزنی او خوست کې د طالبانو وروستیو بریدونو ته اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې له ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې د لیدو پر مهال پر دې خبرې وکړې چې څرنګه یې افغان ځواکونه له دفاعي حالت څخه تهاجمي ته راوستل. د فبروري په 9 په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې له تړون وروسته افغان ځواکونو دفاعي حالت خپل کړ، خو وروسته تر دې چې 13 په کابل کې پر روغتون برید وشو او په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو، نو ولسمشر غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالته بیرته تهاجمي حالت ته ولاړ شي. تمه ده چې د ایران د بهرنی چارو د وزارت یو پلاوی کابل ته راشي او د افغانستان او ایران ترمنځ د لسګونو افغانانو د وژلو د ادعاو د پیښې په اړه له افغان لوري سره خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د ایران د بهرنی چارو وزارت یو لوړپوړی ډیپلوماتیک پلاوی کابل ته سفر کوي او د پیښې په اړه به له افغان لوري سره په ګډو څېړنو کې ګډون وکړي. د دې پلاوی مشري به ښاغلی بهاروند د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو معین ولري.
ښاغلي هیواد داونه ویل چې دا پلاوی به کله کابل ته رسیږي. د سور په 14 نږدې 50 افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته روان وو له ادعاو سره سم د ایران د سرحدي ځواکونو له لوري مجبور شول چې هریرود سیند ته ځانونه واچوي. له دې ډلې د 12 تنو مړي پیدا شول، 18 تنه وژغورل شول او نورې تری تم شول. د افغانستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو د سرحدي او امنیتي همکاریو د زیاتوالي په برخه کې موافقه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل ترکمنستاني سیال چارمیرات امانوف سره خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د دې غونډې په اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ټاپي پروژې، د ترکمنستان د وارداتي برېښنا او د ریل کرښې د امنیت د خوندي کولو پر لارو چارو هم خبرې وشوې او موافقه وشوه چې د دغو پروژو د امنیت ساتنې په برخه کې به هم دواړه هیوادونه په خپلو کې همکاري زیاتوي. د ټاپي پروژه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقالوي تمه وه چې د 2019 کال تر اخره بشپړه شي، خو د ناامنیو له امله یې کارونه د افغانستان دننه ځنډیدلي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت له خلکو غوښتي دي چې غوره داده چې اختر لمونځ په پرانیستې فضا کې ادا کړي. د دغه وزارت مرستیال امین الدین مظفری:
مساجدی که فضای باز ندارن خوب است که با استفاده از قرنطین از
لانی که مرغز موږ اسلامي فقه د اختر د لمانځه په اړه دا فیصله کړې ده چې په پرانیست فضا کې د ادا شي جمعتونه خلاص فضا نه لري، نو د قرنطین لپاره غوره ده چې له هغو سړکونو او واټونو چې د جمعتونو شاوخوا دي د لمانځه لپاره استفاده وشي. خاغلی مظفری زیاده کړه چې خلک دی د اختر د لمانځه پر مهال د روغتیایي چارو له لارښوونو سره سم فاصله مراعت کړي، اختر مبارکي دی په لاس نه کوي او غیږې دی هم یو بل ته نه ورکوي. د امریکا حکومت د ایران د کورنۍ چارو پر وزیر یو شمیر پولیس افسرانو او پوځي قمندانانو بندیزونه ولګول. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې خبری غونډې ته د دې بندیزونو په اړه وویل، د امریکا متحده ایالاتونه نن پر 12 کسانو او ایرانی بنسټونو د بشري حقونو په حساب بندیزونه لګوي. په دغو کسانو کې یو د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی دی. امریکا پر دغو کسانو له بشري حقونو څخه د سرغړونو په خاطر بندیزونه لګولي دي چې په دې سرغړونو کې د سوله ییزو لاریون کوونکو وژل هم شامل دي. او روسي خبر هم دا چې ایرانی خبریال نجات بهرامی روانه اونۍ خپل یو کلن حبس پیل کړ. د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي دي چې د چارواکو له لوري په ایران کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي په لور دا یو بل ګام دی چې واخیستل شو. د بی پولي خبریالانو د ټولنې په وینا بهرامی د دوشنبه په ورځ په تهران کې وین زندان ته انتقال شو. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د جګړې د کمیدو غوښتنه وکړه.
We need all sides, including the Taliban, to do their part to get into talks. We need violence reduced to meet the critical objective.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د روژې له میاشتې له پایله پر جماعتونو بریدونه ډیر شوي. د دغو بریدونو تر شا د چا لاس دی؟ نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې ایران کې د تیر کال نومبر کې د مظاهره چانو وژل وڅیړي. د سویل ختیځ ولایت پکتیکا ولسی استازی او اوسیدونکي د لوی لارې د خوندیتوب نه خوندیتوب نه شکایت کوي.
کلونه کیږي چې پکتیکا ته غزیدلې لوی لارې په مطلق ډول باندې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي.
نور مسائل هم شته. دویم نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. راځو د خبرونې لمړۍ موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې پر اورکم ټینګار وکړ او له افغان چارواکو او طالبانو یو غوښتل چې د سولې خبرې پیل کړي. مایک پامپیو په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې پر بهیر خبرې کړي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د حکومت مشران او طالبان وهڅول چې بریدونه او تاوتریخوالی کم کړي او د بین الافغاني خبرو لور ته لاړ شي. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د ولسمشر اشرف غني او عبدالله د سیاسي جوړجاړي هرکلی وکړ او هیله یې ښکاره کړه چې له دې سره به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه ښه مساعده شي.
We urge the two leaders to channel momentum generated by this positive outcome to speed up the government's entry into
موږ د دواړو مشرانو غواړو چې رامنځته شوی مثبت پرمختګ متحرک کړي. په بین الافغاني خبرو کې د حکومت د شمولیت هڅې ګړندې کړي. موږ ټولو خواوو ته د طالبانو په ګډون اړتیا لرو چې په خبرو کې د داخلي دولت لپاره له خپل لوري هڅې وکړي. موږ د شخړو کمیدو ته اړتیا لرو. موږ جدي هڅې کوو چې دا سخت هدف چې د افغانستان د نن سوله او پخلاینه ده ترلاسه کړو. د طالبانو مشر مولا حبیب الله د اختر په مناسبت په پیغام کې چې پرون خپور شو وویل چې طالبان د سولې د شبي موافقه عملي کړي او تشمن دي او باید متحد ایالاتونه هم خپل شمنه پوره کړي چې په وینا یې دغه حیاتي فرصت ضایع نشي. د افغان سولې د هڅو په ترڅ کې پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پار کې له ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره وکتل. د جمهوری ریاست خبر پانه کرا غلی دی چې په دې کتنه کې د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وشو خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. خلیلزاد له دوحې کابل ته تللی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو استازي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ښاغلي خلیلزاد سره د شوي تړون د تطبیقېدو په اړه خبرې کړې دي. د ارګ سرچینې وایي چې افغان حکومت له ښاغلي خلیلزاد سره د خبرو پر مهال له طالبانو سره تر مخامخ مذاکراتو مخکې پر اوربند یا د تاوتریخوالي په کموالي ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې درې ورځنی اوربند وکړي. ورته غوښتنه د افغانستان حکومت د روژې میاشتې په پیل کې له طالبانو څخه کړې وه، او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دې غوښتنې په ځواب کې هغه وخت ویلي وو چې دا معقوله غوښتنه نه ده، د اوربند مسله به د بین الافغاني خبرو پر مهال څیړل کیږي او بحث به پرې کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر په افغانستان کې پر اورکم او د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کړی دی. د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې داسې مهال کیږي چې دا مهال په افغانستان کې جګړې روانې دي او د جګړو ډګرونه هم تاوده دي. روستای او تازه خبر دا دی چې نن سهار 2:15 د کابل په چلستون باغ سیمه کې د پولیسو پر یو رنجر چسپکی ماین یا مغناطیسی ماین چاودلی چې د کابل امنیه قومندانۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښه کې یو تن ټپي دی. بلخوا په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې پر جماعتونو بریدونو اندېښنې راپورته کړي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت دا بریدونه د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو دا ډله پکې خپل لاس لرل ردوي. بلخوا پوځي کارپوهان وایي پر جماعتونو او مذهبي ځایونو بریدونه د استخباراتي جګړې یوه برخه ده. امید زهیرمل په دې اړه راپور برابر کړی.
د روژې میاشتې له پیل راهیسې د افغانستان په 5 ولایتونو کې پر جماعتونو او لمونځ کوونکو بریدونه شوي. پکتیا، کابل، ننګرهار، خوست او پروان هغه ولایتونه دي چې پر لمانځه ولاړ لمونځ کوونکي ملا امامان او یا هم د جماعت تر مخه ولاړ کسان پکې په نښه شوي دي. د دې بریدونو په دوام په پروان او خوست کې لمونځ کوونکي او د روژه ماتي پر مهال ملکیان د وسلوالو تر برید لاندې راغلل. پروان د مرکز چاریکار اډوان خلازایی کلی کې پر یوې دینی مدرسې او جماعت په برید کې لس تنه ووژل شول او 14 تنه نور ټپیان شول. همدا ډول د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ اړوند د یعقوبیو د ګرجک سیمه کې وسلوالو کسانو په لمونځ کوونکو برید وکړ چې پکې درې کسان ووژل شول او یو 12 کلن ماشوم ټپي شو. د تیر په څیر د دې بریدونو مسؤلیت هم چا نه دی منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویاند یې د وسلوالو طالبانو کار بولي. د دې وزارت ویاند طارق آریان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو دا شان تاوتریخوالي ته زمینه برابر کړې ده.
نمونه هایی از حملات است که طالبان
دیوائی دا افغانستان خلق او طول پوهیگی چه دی بریدون لومنانی مسئولان طالبان دی او کچیری بیادوی غواری خپلی اوگیت رسپک کری او نور دلی مسئولیت و منی نو دی بریدون او تاوتری خوالی لپاره طالبانو زمینه برابر کرده
بری خشونت در افغانستان.
خود طالبان و ویان زبیح الله مجاهد ازادی راڈیو سره په خبرو کې دا ادارات کړه او حکومت یې د بریدونو په کولو توران کړ. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې لمونځ کوونکي او یا هم جماعتونه تر برید لاندې راځي، خو په دې وروستیو کې دا ډول پیښې ډېرې شوې دي. هاخوا یو شمېر نظامي شنونکي په دې اندي چې دا ډول بریدونه د ګاونډیو استخباراتي کړیو لخوا پلان او د وسلوالو لخوا عملي کیږي. شنونکي کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل د دې بریدونو په کولو سره کورنۍ جګړې ته لمن وهل کیږي.
چې د دې شاته مطلق پاکستان او ایران دي، دوی غواړي چې افغانان یو د بل سره جنګ وکړي، غواړي چې افغانان یو د بل په سر باندې حملې وکړي. که دوی که چېرته جنګ د افغانستان د ازادۍ دپاره وي، که چېرته جنګ د افغانستان د ازادۍ جنګ وي، نو په جماعت یا په لمونځ کوونکي باندې حمله د څه دپاره؟
پر ملکیانو بریدونو داسې مهال زور مندلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه هم په خپل تازه راپور کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې. د افغانستان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې او وروستیو بریدونو وروسته یرغلیز عملیات پیل کړي، خو تر خوا یې له طالبانو د اوربند غوښتنه هم کړې. مګر د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې یو ځل بیا له خپلو وسلوالو غوښتي چې لاک لک دریز غوره کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 او په لوی خارونو کې د FM په 3.5 پوخ خبرونه لري. هغه نوی زیږیدل ماشومان خپل کورنۍ ته سپارل شوی چې تیر اونې د کابل برشي سیمه کې مایندې پر زیږنتون بریټ کې ووجل شوې. د دغه ماشومان کورنۍ وایي د بیمیندو وړو ماشومان پالنه ورته ستونزمنه چاره ده. دیوی نادر په دې اړه د راپور برابر کړی.
هغه اتلس نوی زیږیدل ماشومان خپل کورنوی تسپارل شوی چې اته ورځې وړاندې د کابل د برچی په سلبستری روغتون د ځانمرګي په یرغلیز برید کې میندې وژل شوې. د دې روغتون مشر عتیق الله قاطی وایي د سور د میاشتې په درویشتمه د ځانمرګو په برید کې د اتلسو نوی زیږیدلو ماشومانو میندې وژل شوي. د ده په خبره دا ماشومان د ځانګړي کمیټې تر سار لاندې خپل کورنیو ته سپارل شوي دي.
ماشومان مو روغتون ته وسپارل. اته نور ماشومان له دې وړاندې ځانګړو ځواکونو اته ترک روغتون ته وړي ول. یو بل ماشوم چې د فرانسویانو روغتون کې بستر دی د ټولو شمېر شل ماشومان کېږي. د دوی د فایل او هغه لاس بند له مخې چې وروسته له پیدا کېدو یې په لاس تړل کېږي دغه ماشومان د کمیټې له لارې خپلو وارثینو ته وسپارل شول.
اوس د دغو ماشومانو ساتل چې میندې یې وژل شوي کورنیو ته یې سختې ستونزې پیدا کړي. د دې کورنیو ډېر شمېر یې غریبې او بې وزلې دي. د غبرګونو ماشومانو پلار چې له دې برید څخه جوړ وتی وایي چې له غریبۍ نشي کولی ماشومانو ته وچې شیدې واخلي. د یو بل نوی زیږیدلي ماشوم پلار اکرام علي چې ښځه یې دې برید کې وژل شوي وایي چې له خپل ماشوم سره سختې شپې ورځې تېروي. د کورنیو چارو وزارت د شمیرلو مخې د برچی په سلبستریز روغتون باندې د دریو ځانمرګو په برید کې 15 وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. د بې پولي ډاکټرانو موسسې د روغتون د دې برخې د مدیریت دنده درلوده. د دوی په وینا موخه د روغتون زیږنتون و. تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی خو د افغانستان حکومت یې پراپر طالبانو اچوي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي د دوی موندنې ښیي چې دا برید داعش ډلې کړی دی.
په کابل کې پر یو زیږنتون برید ډیر نړیوال غبرګونونه هم درلودل او دغه برید وحشیانه وبلل شو. د افغانستان د دغه برید په اړه باندې نړیوالو ورځپاڼو هم تازه تبصرې کړې. دغه ورځپاڼو په تازه تاوتریخوالو هم لیکنې کړې. عصمت ساروان د پاڼې اړولې.
ګڼو لویدیځو رسنیو ته په پروان او خوست کې پر جماعتونو حملې د پام وړ ښکاره شوې دي. د بریتانیا ټلیګراف ورځپاڼې د خوست په صبري ولسوالۍ او د پروان ولایت مرکز چاریکار ته نږدې په خلایصي سیمه کې د ورته حملو د مرشوبلو د یادونې ترڅنګ لیکلي چې دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د روژې میاشت او افغانان په روژه او عبادت بوخت دي. د بریتانیا ټلیګراف ورځپاڼې د ملګرو ملتونو پر اساس د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د جګړې په ترڅ کې د څه باندې 1500 ملکیانو د وژل کېدو او د څه باندې 1500 نورو د ټپ کېدو یادونه کړې ده. په همدې موضوع د کاناډا ګلوب ان میل ورځپاڼې هم لیکنه خپره کړې او لیکلي دي چې دا بریدونه لږ وروسته لدې وشول چې ملګرو ملتو یو وار بیا د تشدد د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره وکتل چې دا ډله د افغانستان د سولې له نوي مصالحتي شورا سره خبرې وکړي. خلیلزاد وروسته کابل ته لاړ. دا لومړی ځل نه دی چې پر ملکی هدفونو برید کیشي. تر دې وړاندې د روانې مې په 12مه په کابل کې څلورو انتحاري بریدګرو پر یوې زیږنتون خونړې حمله وکړه او د نو زیږو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 24 تنه ووژل. د همدې پیښې په اړه ټایم مجلې په وروستۍ ګڼه کې د یوې روغې پاتې شوې ښځې کیسه خبره کړې چې څرنګه یې ځان وژغوره. په دې لیکنه کې ډېر تمرکز په دې شوی چې په افغانستان کې د ماشومانو په زیر شولو د میندو مړینې څومره کمې شوي دي. د ټایم مجلې له مخې په 2002 میلادي کال کې افغانستان د ماشومانو او پر ماشوم د میندو د مړینو د شمیر له نظره په نړۍ کې ساری نه درلود. د هغې سروې له مخې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د امریکا د متحدو ایالتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې او یونیسف له لورې په ګډه شوې، په دې هېواد کې له 100,000 ښځو 1400 په اولاد مړې کېدې. خو په بله سروې کې چې په 2012 میلادي کال کې وشوه، په هرو 100,000 ښځو کې 1438 د ماشوم په زیږولو مري. مجله وایي د دې لپاره چې ګڼې لري پرتې او کلیوالي سیمې اوس د طالبانو په کنټرول کې دي او د هغو سیمو په اړه کره معلومات نه ترلاسه کیږي، نو ممکن په اولاد د میندو مړینې بیا زیاتې شوي بي. تایم زیاتوي په افغانستان کې د ماشوم د زیږولو په مهال د میندو د مړینو د کمیدو اصلي دلیل دا دی چې نړیوالې ټولنې او د افغانستان حکومت د زرګونو دایو او قابلو په روزلو او د روغتونونو په جوړولو د پام وړ پانګونه کړې ده. د کابل د برچی سلبستره روغتون هم یو له دغو پانګونو څخه و چې خونړی برید پرې وشو.
د بخنی نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په ایران کې د نومبر په میاشت کې د امنیتي ځواکونو له لوري د اعتراض کوونکو د وژلو په اړه تحقیقات وکړي. وروسته تر دې چې تیر کال په نومبر کې د ایران حکومت د تیلو بیې زیاتې کړې، مظاهرې پیل شوې او بیا د ایران ډیرو ښارونو ته وغځېدې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور احمد شیبر اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي تر 300 ډېرې داسې کورنۍ په ایران کې شته چې غړي یې د نومبر میاشتې د مظاهرو پر مهال وژل شوي دي. د عدالت غوښتلو په خاطر تر سخت حکومتي فشار او ویرې لاندې دي. وروسته تر دې چې په ایران کې د تیلو بیې زیاتې شوې، د نومبر په 15 مظاهرې پیل شوې چې 5 ورځې یې دوام وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان د دې مظاهرو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو له لورې د 340 تنو نارینه، ښځو او ماشومانو وژل ثبت کړي دي او وایي چې باور لري چې حقیقي شمېره ډېره لوړه ده. دا سازمان چې مرکز په لندن کې دی د 4 شنبه په ورځ وویل له نویو تحقیقاتو یو ځل بیا څرګنده شوې ده چې د دې 340 تنو غوڅ اکثریت په غیر قانوني ډول د امنیتي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. د شویو څېړنو له مخې نږدې په ټولو مظاهرو کې اعتراض کوونکو وسلې نه لرلې. دوی چاته ګواښ نه و پیش کړی، خو د دوی پر ضد له داسې ځواک استفاده وشوه چې وی وژني. په راپور کې دوه هغو استثنایي مواردو ته هم اشاره شوې ده چې د خوزستان په ماشهر کې د مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ داسې تبادله شوې چې په دې کې د سپاهي پاسداران 1 تن او 1 پولیسان ووژل شول. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د برخې مسؤول فیلیپ لوټر وویل سره له دې چې د دې مظاهرو له ځپلو 6 میاشتې تیریږي، د ایران حکومت لا هم د تلفاتو رسمي شمیرې نه دي خبرې کړې. ښاغلی لوټر زیاته کړه چې د ځپل شویو او ویرجنو کورنۍ د حکومت له لوري له ویرولو او ځورولو سره سره د حقیقت د موندلو او د عدالت لپاره خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي. لوټر بیا وویل د دې لپاره چې د ایران د حکومت له لوري د ثواب ورکولو امکانات نه لیدل کیږي، د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو غواړي چې د دې وژنو په اړه تحقیقات وکړي. د ایران امنیتي او استخباراتي ادارو د دې مظاهرو پر مهال د انټرنیټ شبکه یو مخ قطع کړې وه. تهران د نورو سرچینو له لوري د دې مظاهرو په ترڅ کې د وژل شویو شمېرې له مبالغې ډکې ګڼي او وایي چې دا د لویدیځ د مربوطو سرچینو له لوري خپرې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بحران ځپلو او ډیرو بېوزلو هیوادونو کې میلیونونه انسانان د کورونا د وبا له کبله د سختې بېوزلۍ له خطر سره مخامخ دي. د دغه ادارې په وینا د نړۍ د بېوزلو خلکو تر 80% زیات د افریقا په 90% هیوادونو کې اوسیږي. د نړیوال بانک مشر د می په 19 وویل چې تقریبا له 3 څخه یوه برخه پروژې چې د بیړنۍ مرستې لپاره دي د افغانستان په څیر هیوادونو کې به وي چې د فقر او وسلوالو بحرانونو له کبله سخت ځپل شوي دي. فرشتي جلالزی په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
د نړیوال بانک رئیس ډیوډ مالپاس ویلی چې په نړۍ کې نږدې 8 میلیونه انسانان به د کورونا د وبا له کبله په سختې قحطۍ او فقر کې ژوند ته اړ شي. د نړیوالې ادارې د سې شنبې په ورځ په سلو هغو هیوادونو کې چې د ودې په حال کې دي له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د مرستې یو ځانګړی پروګرام پیل کړ چې 1.8 میلیارد ډالر ورته ځانګړي شوي دي. دا پیسې به په راتلونکو 15 میاشتو کې د کورونا ویروس پر ضد پر مبارزه او د ډیرو متاثرو شوو هیوادونو پر اقتصادي بیا رغونه ولګول شي. د نړیوال بانک مشر د دې پروګرام د اعلان په وخت کې خبري اعلان ته وویل چې د کورونا د وبا له کبله د نړۍ ستر اقتصادي مارکیټونه تقریبا تړل شوي او په غریبو هیوادونو کې نږدې 8 میلیونه وګړي له دې کبله د سخت فقر کندې ته لوېدلی شي. ډیوډ مالپاس ویلي چې دوی له دې کبله د نړۍ په سلو هیوادونو کې د کورونا ویروس پر ضد د عاجلې مبارزې لپاره بیړنۍ او جدي اقدام کوي او داسې یو میکانیزم یې جوړ کړی چې نور مرستندویان هم بیا له هغه څخه په استفاده د مرستې پروګرامونه په دې نیستي ځپلو سیمو کې وچلوي. نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان، چاد، هایټي او نیجر په څیر هیوادونو کې چې وسلوالو بحرانونو او طبیعي آفتونو تر دې مخکې هم زیات ځپلي د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې لپاره زیاته مرسته لازمه ده. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا د کورونا ویروس په کبله تر 3 لک او 10 زره زیات انسانان په ټوله نړۍ کې مړه شوي او تر 3.8 میلیونه زیات انسانان په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. د نړیوال بانک رئیس ویلي چې حکومتونه باید د خپلو مالي تعهداتو په برخه کې شفافیت زیات کړي او د دوامداري پراختیا لپاره په چټکۍ حرکت وکړي تر څو په راتلونکي کې هم د ګټورې پانګونې او د پور ورکولو زمینه برابره شي. نړیوال بانک د دې میاشتې په پیل کې هم د خصوصي سکتور د ملاتړ او له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د 400 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړی و. د مالی وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې 1.8 میلیون ډالر به د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره او 240 میلیون ډالر به په نړیوال بانک کې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق لاري ورکول کیږي. سره له دې چې نړیوالو په وروستیو تقریبا 2 لسیزو کې له افغانستان سره میلیاردونه ډالر مرسته کړې، اکثر افغانان په شدید فقر کې ژوند کوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله تیر کال د افغانستان د وګړو 55% په فقر کې وو. دا په دې معنا ده چې یو وګړی په ورځ کې 3 ډالر په کمو پیسو ژوند کوي. نړیوالو څارونکو په مکرر ډول د افغانستان پر حکومتونو نیوکې کړي چې له اداري فساد سره یې سمه مبارزه نه ده کړې. خو نړیوال بانک په یو راپور کې چې د 2000 میلادي کال د جنوري په 28 خپور شوی و ویلي و چې په افغانستان کې اقتصاد په 2019 میلادي کال کې 2.9% وده کړې وه. دا هغه وخت و چې د کورونا وبا لا په نړۍ کې تر دې حده نه و خپره شوې. د نړیوال بانک په وینا په افغانستان کې د کرهنې ودې او د وچکالۍ کمیدو له دې اقتصادي پرمختګ سره مرسته کړې وه. خو نړیوال بانک هغه مهال هم ویلي و چې سیاسي بې ثباتي او خراب امنیت د افغانستان د زیاتې اقتصادي ودې مخنیوی کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکلي چې د افغانستان د مصالحې له عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله نه غوښتنه لرو چې د سولې لپاره په صداقت کار وکړي. انصار الله حکیمی له الینګار نه لیکلي وایي ټول افغانانو نه غواړو چې د اختر لمونځ په آزاده فضا کې ترسره کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي وایي د سولې د راتلو لپاره افغان حکومت باید ټول طالب بندیان خوشي کړي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازر نه لیکلي وایي له ازادي راډیو نه مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي وایي پر ماشومانو او مسجدونو بریدونه د طالبانو کار نه دی، دا د پاکستان د غلامانو کار دی. رحمت الله شاهکار د زابل نه لیکلي دي وایي زما هیله له طالبانو نه دا ده چې دوی اوربند وکړي او حکومت نه غواړم چې د طالبانو زندانیان آزاد کړي. مرزا د هلمند له جغتونه لیکلي چې طالبان بریدونه نه کوي او نور اس ام اس نه دی راغلی. په لغمان کې د ډوډۍ ویش غیر منصفانه ده، اکثره د ښاروالۍ او ولایت کارکوونکي درې برخې اخلي. دغه پیغام نومانی له لغمان نه را لګلی و. تازه خان سمسور بل پیغام کې لیکلي وایي له ننګرهار د سولې د راتلو لپاره افغان حکومت باید ټول طالب بندیان خوشي کړي.
سلام انصار الله حکیمی د لغمان بل اسم صالح گلی او د لیکلی چې طالبان غواړو چې د سولې په خاطر اور بند اعلان کړي. او روسای اسم هم د بل رور سلام سادات لدای کندینه لیکلی دی چې او باید د کرونا ویروس لپاره جدي پاملرنه وشي او باید د چارواکو او روغتیایي مسؤلینو خبرو باندې ملنډې ونه وهل شي. د لیکلي چې د کرونا ویروس له وبا سره په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي او د غوښتنه کړې چې باید حکومت او نور مسؤلین دغه ته پام وکړي. په کابل کې د سهار 8:00 او 1:30 دقیقې شوې. اوس هم په مکرۍ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي ټول لوري باید په افغانستان کې شخړې کمې کړي. تمه ده چې د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت یو پلاوی کابل ته راشي او د افغانستان او ایران ترمنځ د لسګونو افغانانو د وژلو د ادعا د پیښې په اړه له افغان لوري سره خبرې وکړي. د افغانستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو د سرحدي او امنیتي همکاریو د زیاتوالي په برخه کې موافقه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل ترکمنستاني سیال سره خبرې وکړې. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت له خلکو غوښتي دي غوره داده چې د اختر لمونځ په پرانیستې فضا کې ادا کړي. د امریکا حکومت د ایران د کورنۍ چارو پر وزیر یو شمیر پولیس افسرانو او پوځي قمندانانو بندیزونه ولګول. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو پرون دغه خبر ورکړ. او ایرانی خبریال نجات بهرامی روان اونۍ خپل یو کلن حبس پیل کړ. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورکړو یو راپور راخلو. د پکتیکا خلک او ولسی استازي وایي دغه ولایت کې نسبی امنیت شته خو شکایت کوي چې له ولایتونو سره پرتې لویې لارې یې خوندي نه دي. دغه ولایت ته اکثره لوړپوړي چارواکي د هوا له لارې تګ راتګ کوي. احسان الله آریان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چرته چې د خار او یو شمېر ولسوالیو امنیت نسبی ښه دی، خو د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا مرکز کابل او ګاونډیو ولایتونو ته غځېدلې لویې لارې د امنیت له پلوه له ګواښونو ډکې دي. د پکتیکا ولایت یو وطن اوسیدونکي بارات سروان ازادي راډیو ته وویل
کلونه کېږي چې پکتیکا ته غځېدلې لویې لارې په مطلق ډول باندې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او دولتي کسان او یا هم چې د دولت ملاتړي دي په هیڅ صورت باندې په دغو لوی لارو باندې تګ را تګ نسی کولای.
د پکتیکا ولایتي شورا هم د خلکو یاد اندښنې تاییدوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ښې هماهنګۍ د نشتوالي له امله دغه ولایت د تیرو 12 کلونو راهیسې د امنیت له پلوه محاصره دی او زیاتره دولتي او نظامي چارواکي د حواله لارې سفر کوي. د ولایتي شورا غړی افسر خان سلیمان خیل وایي
د چارواکو ترمنځ همغږي نسته. تقریبا د 12 کلو راهیسې محاصره پاتې دي. هغه په هلیکوپتر کې هلته د سربازان دي که د سربازانو کورنۍ دي، هغه موږ ته هلته په هلیکوپتر کې انتقالوو، بیرته را انتقالوو. دولتي چارواکو هیڅ نه خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی او نه یې ادا کوي.
د پکتیکا ولی مجیب رحمان سمکانی د امنیتی ځواکونو ترمنځ ښه هماهنګۍ ته په اشاره وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره یې د زون په کچه څو ځلې ناستې کړې، خو د مرکز لخوا د همکارۍ د نشتوالي له امله دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ټوله د پکتیا ساحه چې په زرمات کې ناامن ده، هغه ټول تقریبا 1 کیلومتر ته سیخیږي. نه همغږي نه ده، څه ناغړي به ورته وایم. موږ ولون ترمنځ وخه همغږي موجوده ده، اما ستونزه نه تنها چې خپل په دزون په ساته په امنیتي ارګانونو کې ده، بلکې په مرکز کې هم یو څه ستونزه شته.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي او ولایتي چارواکي د پکتیا او پکتیکا ترمنځ د لوی لارې د ناامنۍ پړه د پکتیا ولایت په امنیتي چارواکو راچوي چې تر ډیره د زرمت ولسوالۍ په سیمو کې ناامنه ده. خو د پکتیا ولایت امنیه قومندان سلطان داوود سلطان ازادي راډیو ته وویل چې د زرمت ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د دې لوی لارې د امن کولو لپاره عملیات پیل کړي او ډېر ژر به په دې لوی لاره یو شمېر امنیتي پوستې رامنځته کړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ها
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو سلام نه میومني د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې خاغلی نقیب الله بشری دی بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو ک په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم هیله لرم چې صحت ولرئ زموږ کې د دې نه چې برابری اصل ته راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکوم د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو د تاسو پښتنه په ځواب کې زبېدې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کني جدید دی هغه ژبنې دی هغه رنگ دی هغه قومي وي هغه جنسي دی هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا یانسي ایخلي ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېدی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکړه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज واوري د غوی غږ واوري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نری
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې
په دې اکل باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیوال اعلامیه کې دې ته په ځغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري هم زموږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغنده اشاره شوې ده چې نر دې کې خزه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې د دې اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې د غوی سره تبعیض وشي غوی سره توپیری برخورد وشي دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي خو په افغانستان کې هم همداسې دي وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه خصوصا دویشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شي نر او خزه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي. دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په دې روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي، هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دې ته اشاره کړی دا د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اصل شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی. ولی دلته توپیری او تبیزی چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکول کیږي په ډیرې ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک پراجه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې، ځکه هغه تعداد یې پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشا تکینې د روغ انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې اغوی دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد اسمه چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معارف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کی په عین شانته. دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبیزی جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډیر کله د خزو د نارینه او باسترا منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کیږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برا پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیري کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري نر او خزي کا غا ماشوم دی کا مغا هر څوک دی اغي برابر حقوق لري د خپل کورنۍ دی ته وه سوي ورسره کار وکي په هواي ورته ورکي ذهن روخانه کی اغه او دی ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لبان دی کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو موږ به دا هم موږ تاسو اولاد چې دا جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی تعلیم او تربیه ته لاسرسي پیدا کی چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه ناری نه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضي جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشري او انساني حق دی دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیرونه کوچ ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري
ډیر زیاته مننه
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ود دیونه خبرونه تر بلې ونې خو وخت ولري علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دی باندې سپریږي سهار سهار په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومنه د بادام باغ په تاریخ خبري است
په ډیر لاسو او ات ډیر څخه تر ډیر لاسو د څلوي خلکو کوي دا احداث شوه دی نه راغول شوه دی اول بوټی چې دی ته انتقال شوی دی او نهال شوی او هغه دی بادام بوټی و
د بادام باغ د ارزښت پکل چوي
اها واه یعنی ته خو لاندې وې چې ما سندري ویلې ټپې ویلې یقینو کا چې زه ډېر پخوانو دور ته لاړم علت یې ادا خسته فضا د بادام باغ
د سترګو دیوانو دیوانا يم لا تروسا
د سترګو نن پام دی که خبرې کوو په فایل کې د بادام باغ لرغونتوب ته تمکیږو اهمیت یې چیرو او له مسؤلو کسانو سره هم غږیږو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده قدر من اوریدونکو په کابل کې بادام باغ چې یو څیړنیز او د کرنې په وزارت پورې اړوند فارم پکې دی د کابل په سرای شمالي کې موقعیت لري د بادام باغ شمال ته سر کوتل جنوب ته کارتي پروان غرب ته د قرغی بند او شرق ته د میوه مارکیټ پروت دی بادام باغ چې ظاهرا سپیره کاری خو د انګورو منو انارو زردلو ناکو او داسې نورو میوه ګڼې ونې پکې شنې دي غلجات او سبزیجات هم هغه څه دي چې د بادام باغ په ځمکه غوړېدلي د بادام باغ په فارم کې هغه کرنیز بوټي هم کرل کیږي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تجربه کیږي په بادام باغ کې پسرلنی میلی کیږي نندارتون نه دایریږي سندرغاړي سندرې وایي ګڼ شمېر خلک ورځي او سایلو ساتري کوي بادام باغ ته په تیرو جګړو کې ډیر زیان اوښتی ونی بوټي وچول یا هم چار چاپېره خلکو د سوخت لپاره ووهل دا چې یاد باغ ته ولې بادام باغ وایي او څه وخت رغېدلی د مو د کرنې د وزارت د کرنیزو تحقیقاتو د ریاست د فارمونو له عمومي عامر روح الله روان څخه پوښتلی دي
بادام باغ خو ځکه ورته وایي چې کله د په دیارلس سوه اته دېر څخه تر دیارلس سوه دوه څلوېښت کال کوي دا احداث شوی دی یعنې راغول شوی دی اول بوټي چې دې ته انتقال شوی دی او نهال شوي ته هغه د بادام بوټي و نو ځکه په دې نامه باندې نومول شوی دی په مجموع کې اتیا هکتار ځمکه ده چې د اتیا هکتار ځمکو څخه البته د سرکونو د فاتیرو او د خوشاپ منطقې په شمول باندې اتیا هکتار ځمکه ده
کله چې د باغ نوم یادیږي نو د ټولو خلکو تمه دا وي چې لاندې ځمکه به په ګلانو ونو او بېلابېلو بوټو ښکلي وي او پاس هوا به نری شمال او د مرغان و خوگی نغمی نزوی. خو کله چې بادام باغ ته ننوزو لومړی مو په سپیرو لمر وهلو خاورو سترګې لګي. روح الله روان به راته ووایي چې دا ولې داسې دي.
خو دا داسې چل دی چې موږ دلته په درې بخشونو کې کار کوو. یو بخش د باغ دپاره دی چې هغه تاسو لیدلی چې جال نه اپلی سرک نه. یو بخش موږ چې دا د للمي ځمکو یا د وچو ځمکو کې کار کوو. نو چون چې للمي ځمکې وچو کې کار کوي طبعا باید دا وچ وي، ډېرې اوبه باید ونه لري. چون دا تحقیق دی او دا تحقیق کې چې کومه نتیجه موږ په لاس باندې راوړو هغه بیا خلکو ته ښیو. تاسو وګورئ دا دغه وچ ځمکه کې چې دي دا کوم بوټي چې ورکې دي نسبت هغه ځمکو کې چې اوبه لري تفاوت زیات موجود دی. دا ځای للمي ساحه ده او دا للمي ساحې د تحقیق او د څېړنې مربوط کېږي. نو په دې خاطر باندې دا وچه ده.
بادام باغ کې چې وړاندې لاړ شو ورو ورو هوا بدلېږي، سړه او صافه شي. د میوو شنې ونې او انګور لیدل کېږي. په هره ونه کې میوې دومره پاکې او تازه ښکاري چې تبوای مینځل شوي دي. بادام باغ ته د کرنې په برخه کې مسلکي کسان له بهر نه هم راځي او په فارم کې بیلابیلې میوې روزي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زاید الله وایي چې د له بهره د کرنې په برخه کې ځینې تجربې راوړي او په بادام باغ کې عملي کړي دي. زه ورغلم او مرکه مې ورسره وکړه. له زاید الله څخه وروسته د یو بزګر خبرې هم درته وړاندې کوم.
یو دوه کاله من کار کړي تقریبا دوه یا نوې د انګورو من کوریا دلته جوړه کړې وه. پنځه جریبه یا یو هکتار نمایشی کتاب دلته موږ جوړه کړې وه د مختلفو میوادار ونو نه. همدارنګه هغې دپاره موږ ډریپ اریګیشن یا اوبو لګولو قطرهیي سیستم موږ جوړ کړی و.
که دره ته وایي چې دغه د بادام باغ سیمتي ده که نه، دا د کرنې لپاره څومره مناسبه ده؟
ډېر ښه ځای دی په دې ځای کې، ځکه لمر ته مخامخ دی. په کابل کې معمولا داسې ځای نه ډېر کم وي باغداري پکې وکړل شي.
پله دی چې دلته د بادام باغ په سیمه کې کار کوه، څومره دلته کار کول درته خوندور و نظر نور ځای دی؟ ځکه دلته یوه خاصه هوا ده.
ولا دا ځای خو واقعا یو بهترین ځای په دې خاطر باندې و چې دا یو مرکز دی چې تر څو موږ لکه دوه وی نوې د انګورو چې موږ دلته راوړي او دلته کېښو دي د هرات نه موږ زیاتې ناوې راوړي، قرباغ نه راوړي، د شکردرې نه هم راوړي، د قرغې نه هم راوړي. دلته مو واچولې دا بهترین یو ځای دی چې هر څوک کولی شي چې دلته په اطمیناني شکل باندې د دې ځای نه هغه د میوې بوټی ویسي چې هغه څه چې ورته موږ وایي و په هماغه شکل باندې نتیجه ورکوي.
تاسو یو مسلکي کس یاست د بادام باغ د ځمکې دغه خاورې پاکلای ته وایي؟
خاوره خو ډېره ښه خاوره ده او ښه دغه لري ده، ښه حاصل خېزي لري.
قدرمنو دوستانو، کله چې بادام باغ ته راننوتلو نو له لرې څخه مو یو تن لیده چې د انګورو په باغ کې مصروف و. وړاندې راغلو ترڅو خبرې ورسره وکړو. په پایل کې د نوم راته ووایه.
نوم مې نصیر ده.
دا راته ووایه چې دلته د انګورو په باغ کې څه کوې؟
اوه کالو کې دا وچې او خرابه دانې دي، دا تر لرې کوو. د دې په خاطر باندې چې دغه نور اوه کالې دا نورې دانې مو سره خرابوي.
همدغه اوس دغه تاک ته چې موږ او تاسې ولاړو دلته ډېر ښایسته ښایسته انګور دي. دا راته ووایه دا د څه رقم ساتلي ښه تازه راغلي؟
خدمت هم کړی ده او په خپل وخت باندې مقصد اوبو خورا او کوم کارونه چې غواړي مقصد په خپل وخت باندې مغه کړی ده. اوس هم چې وینې موږ د غټې پاڼې ترېسته کوو د دې دپاره چې لمر وخوري خواږم سي او د بازار رنګ هم پیدا کړي د دې په خاطر باندې.
بلې، دلته په کوم شمیر تاکونه دي؟
تقریبا دغه پټی کې اوس موته روان دلته تقریبا یولس رقمه انګور دلته لرو او دغسې خو تقریبا یار خدای می دې غاړه نه باندې شل پنځه رقم انګور بدلته موږ لرو.
ها، خپل دلته کوم کارونه کوي بادام باغ کې؟
دلته خو هر کار مصدد دی قانی په حساب باندې د سراتر سے باغداری د انګورو د ونو د سراتر سے سبزیجاتو په هغه کې په هر شي کې پوره معلومات لرم، هیڅ مشکل نه لرم.
ها، دلته دا تا کو نو نوري ونی سي دي او بل کوم ځای ورته راځي؟
اوبه خو یو څه دلته څاوې لرو، له څاونه استفاده کو. بعضې وخت په هفته کې دوه ورځې له قرغې نه راولو.
کاکا، ما چې په نورو ځایو کې انګور لیدلي وه داسې چایلبه وه، مګر نن په بادام باغ کې داسې انګورو سره د لومړي ځل لپاره مخ شوم چې دا په ونه کې دي. دا څه علت ده؟
سیستمونه نوی راوتلی دی چې دته ټی سیستم وای ټول پهونه کې خو مسه دغه سیمان کوي نه په دې باندې تړل سوی دی پاندو باندې ولاړ دی کنه د انګورو ونه خو دغه سینه دریږي دغه مزور نه لري چې پایا ورته ونه دریږي دغه سینه دریږي
دې ځای ته بادام باغ وای مګر دلته د انګورو تو کنه ډیر دی دا څنګه
دلته خو هر شایسته مقصد بادام مسته انګور مسته کوم رقم میوه سی وغواړي دلته ست ان شاء الله کوم مشکل نشته یار میوه
د انګورو د فارم په دبل خوا کې انار معلومیږي دوته به هم نږدې ورسو پاک لبه یو څو خبرې له باغوان سره ولرو دره ته وایي چې په بادام باغ کې انار څومره ښه کیږي
نتیجه خبر کوي خالد عمره داسې هوا لږ سره جوړه نه ده ولدلته دا انار چې د ګرمې هوا لپاره دي خو دلته هم کیږي مقصد خو داسې چل داسې لږ لږ مرض هم کوي او داسې سم نه خوږیږي
په بادام باغ کې د کال په څلورو فصلونو کې د کرنیزو توکو نندارتونونه هم دایریږي سوداګر راځي او د ضرورت وړ کرنیز توکي هم دلته خوښوي بیا نو هماغه وي چې په لویه کچه د تجارت زمینه برابریږي ګل رحمان چې هغوی نندارتون ته راوړي وایي
اولین مشتریان مو همدلته پیدا کړل په بادام باغ کې په دغه اگزیبیشن دا هغه چې مونږ تولیدو د پروډکشن چې مونږ دا مسکونه صحی او با کیفیته هغه دي
نو مجمل ده خو هم ساختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم رادیوګان کې چې زاورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښي تیر یادونه را تازه کوي
د نندارتون د دایریدلو په وخت بیا سندرغاړي هم بلل کیږي چې په بادام باغ کې راغلو کسانو ته سندری وایي د هیواد تکړه سندرغاړی بریالی ولی چې د کرنیزو توکو نندارتون ته غوښتل شوی وو د بادام باغ د ښکلې فضا په اړه وایي
اوه واه یعنی هر فامیل غواړي هر کورنۍ غواړي چې لک دغه سی فضا وګوري چې ریختیا اکسیجن پکې ریختیا ده دا پیږي چې په بادام باغ کې دا ما په واقعیت کې لیدلې او ما هیڅ کړې ته لاندې وې چې ما سندرې ویلې ټپې ویلې هر یو غم بدر نندر کړم خوشاله بدر پسر کړم وزب دوم رمی ندر کړم چې دنیا بشی حیرانا
یقینو کا چې زه ډیر پخوانو دور ته لاړم کتابونه مې راواخیست چې زه به څول ولم چې سبا ته وایم یقینو کا د سالک صاحب د کاروان صاحب د رحمان بابا د حمزه یو څو شورین هم پیدا کړ چې کله بادام باغ ته راغلم هغه شاعري چې زما هېره وه یا مې چول اوس د شپې هغه مې را په یاد شو علت یې دغه ښایسته فضا د بادام باغ ډېر خوشحاله هم داوه ما کورسۍ اغوسته ګرانو دوستانو واورئ په سره وړي کې ریښتیا شمال هم دی او داسې آب هوا ده چې کوتنۍ ضرورت شته
زما یادېږي هغه ناز او ادا کله کلیو کله هسي پخلا کله ژړا کله پپړه کسندا
دا چې بادام باغ له رغېدلو بیا تر اوسه څومره بدلون کړی دی بیا یې هم له روح الله روان څخه پوښتو
دو څلوي کالو کې چې دا رغول شوی ناغه وخت سره امکانات کم و ټکنالوژي چې وا کم و تاسو چې وزګورې د ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی کوم بغونه چې موږ دلته احداث کړی دی هغه په ډیر په سټانډرډ شکل باندې یا کوم معیار چې دنیا ورته ټاکلې دی په معیار سره جوړ دی نو دلته ډیر تغیرات راغلي دي ورکې په حدود دی 95 نو موږ انګول لرو چې ولس نوي تقریبا د امریکان رغول شوی دی لکه ټی سیستم چې ورته وای وای سیستم چې ورته وای آی سیستم چې وای دلته موږ راغولې دي او دلته لرو او دینه سالانه په حدود دي تقریبا 2200 نفر محصلین چې د مختلفو ارګانونو موږ ته معرفي کیږي دلته ټریننګ کیږي او عملی زده کړې دلته کوي او خصوصا د 1500 په شاوخوا کې مخکخ دهقانان او هغه دهقانان چې خپل مراجعه کوي او دلته غواړي دا ټکنالوژي چې دلته ده یا دغه کوم نوښت چې موږ راوړی دی دا ورته انتقال شي راځي مراجعه کوي موږ همکاري کوو سره
درنو دوستانو پدې لاره چې بادام باغ نور هم خپلې شي او بیل بیل نندارتونونه پکې دایر شي ژوند په شی بو کې خبرونه پای ته رسو او تربیه خي چاري
خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا درد لے نا شم دعا دعا درد زما دس نصیب کو خدایا زما دس نصیب کو خدایا ہم زولے گلش گٹے بور کندے وہم وہم پڑا جان کندے وہم وہم پڑا جان ہلکا گرم نیم یمل جانا جانا جدا شو